صديقي تاسو ستړي مشي اوریدونکو تاسو ته هم سلام. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو خبريږي او رایې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي دی چې ګواکې سپینه ماڼۍ به په دې غور کوي چې منځني ختیځ ته 120,000 امریکایي سرتیري واستوي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بل اخر له 18 زند ورسته د کابل ولایت د ولسی جرګي ورسته پایلې اعلان کړې. د سرخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانو غور کوي چې ممکن تر 120,000 امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته واستوي. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بل اخر له 18 زند ورسته د کابل ولایت د ولسی جرګې ورسته پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اعلان بیګا نا وخت او شو د بریالي کاندیدانو نمونه د انتخاباتو د کمیسون په اعلامیه کې خپاره شوې دي. د انتخاباتو د کمیسون یو ویان دی شایما عالم سروش نن سهار ازادي رادیو ته وویل
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این وقتای شب لیست نهایی را اعلان بکنن.
اغلی سروش وویل چې نه خزی او اتسلی ریشت نارینه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ورستی لیست کې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورستی او بریالي کاندیدان دي. د کابل ولایت ټول ټال 1400 کسانو د انتخاباتو لپاره سیالي وکړه خو بل اخر 3 شوې دغه سیالي وګټله. د ترخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو ځانګړي زندان کې هغه مهال اخوډب رامنځته شو چې پولیسو دغلته د یو مشترک امر له مخې تلاشي کوله. د ښاغلي رحیمی په وینا د زندان په 3 بلاکونو کې له تلاشۍ وروسته چې کله پولیسو د پاتې بلاکونو تلاشي پیل کړه یو شمیر زندانیانو لخوا برید پرې وشو چې په وینا یې 40 سرتیري ټپیان کړل او د هغوی د وسلو د اخیستو هڅه کوله.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي په پایله کې درګري کېږي چې په ترڅ کې 4 شورشیان وژل کیږي او 14 نور ټپیانیږي.
خغلی رحیمی ونه ویل چې پاریدلی زندانیانو پولیس په کومو وسلو ټپیان کړي. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب دا ډول پیښې تر مخه هم رامنځته شوي. د کندهار ښار په چونۍ سیمه کې موټر پورې د نخلول شوی ماین چاودنی یو پولیس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته وویل پرون ماښام د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پورې د نخلول شوی ماین چاودنی یاد پولیس وژلی او بل ملګری ټپي کړی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په وروستیو کې په کندهار ښار کې دا ډول چاودنې زیاتې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللې او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 120,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبریالانو ته وویل
زه فکر کوم دا جعلي خبر دی خو آیا زه به دا وکړم؟ حتماً خوس موږ د دې پلان نه لرو.
د دوشمبي پورس نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو لخوا ویلي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونی د ټرمپ د لوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړل. د نیویارک ټایمز په وینا د 2 جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 120,000 سرتیرو استول دي شي او نه یو میاشتو کې بشپړېدای شي. په راپور کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخله په وړاندې روسیې ته خبرداري ورکړه. د پاین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پرامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللې. مایک پومپیو او سرګی لاوروف د سرګندونې د سې شنبې پر ورځ د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې وکړي. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو له کبله ترنګلې شوې دي. او په یمن کې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. د حوثی یاغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سه شمې پورې ویل دا برید سعودي ته یو پیغام و چې خپل تیری دی ودروي. حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په دې برید سره یې د ریاض او تهران ترمنځ ترنګلتیا نور هم زیاته کړې. سعودي عربستان تایید کړی چې د تیلو پر دوو مرکزونو د سه شمبې پورې د بی پیلوټ الوتکو برید شوی او دا یې تروریستي بریدونه بللی دي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. دا پوځي ائتلاف د 2015 کال رئیس په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو باندې هوایی بریدونه کوي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com آدرس ته په تفصیلي توګه باندې لوستلای هم شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. اور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې اعلان کړې.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که اینها وقت شب لیست نهایی را اعلان کنند.
پرون د ترخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ اخوډب شوې ده. ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
کوشش کی چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي په پایله کې درګری کیږي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې سپینه ماڼۍ منځني ختیځ ته د یو لک وشلو زر امریکایي سرتیرو پر استولو باندې غور کوي.
څه فکر کوم دا جعلي خبر خو آیا زه به دا وکړم؟ حتماً. خو اوس موږ د دې پلان نه لرو.
بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کابل ولایت ولسی جرګې ورسته پایلې اعلان کړي. بیګا نا وخت د کمیسیون پر ویب سایت باندې د بریالیو درې درشو کاندیدانو نمونه خپاره شول. په دې اړه باندې تر لنډې د می ورسته یو راپور.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بلاخره لډیر ځن روسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت اعلان وکړ چې نه خزي او څلیرش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستي لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغه رضایی د څلیرشتو نارینه او ترمنز ډیری رای لري او همدارس په خزینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډوخیل ځای لري. د کابل په شمول د افغانستان په دوه دیرشو تونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان 15 موشول. خو د کابل د پایلو اعلان شاوخوا او میاشتې وخت ونیو. له کابل ولایت 304 تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه. یوازې 3 تنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر ځندرنې شوې وي چې څو واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهرې وکړي او د پایلو د لغوې غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم له دې چې وروستۍ پایلې نه اعلانې دي د نوي پارلمان د پرانستې په غبرګون راپاسېدلي وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایره دوه مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې ورسته پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غنی پخوانی کمشنران لری کړل او پر ځای نوي کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگان ناوخته د پلازمینې کابل د درې دیرشو بریالیو کاندیدانو نومونه اعلان کړل. دوی به د ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازیتوب وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی رشید، مننه، سهار مو په خیر. مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته ووایي چې د کابل د ولسی جرګې پایلې اول د تاسو په نظر ولې دومره وځنډېدې؟ اووه میاشتې وخت ونیوه چې بالاخره اعلان شوې.
مننه سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تاسو په جریان کې چې د ټاکنو په ورځ باندې تقریبا موږ تاسو درې څلور اساسي ستونزې درلودې، چې په هغه کې یو د بایومیټریک د سیستم کارونه او دغه ستونزې وې. په دوم قدم کې د خلکو په لیستونو کې ستونزې وې. دریم قدم کې د کارکوونکو او د کاندیدانو د منرګه د نورو د دخل خواوو او د ظرفیتو همدارګه د مداخلې او د فشار مسلې وې. او څلورم هم ځینې نورې طرزلملي او د تخنیکي مسلو ترڅنګ د نوړه کړنو چلندو طرفداریو دغس مسایل پېښې وو، چې په دې حال کې دا په ټول افغانستان کې د ستونزې پېښې شوې. خو کابل کې حوزه لږ لویه او دلته مرکزونه شمېر زیات وو. په عین حال کې د کاندیدانو شمېر زیات د ناظرینو دا ټول مجموع کې دا ستونزې چې کابل کې د شکایت کې مشکل دا غوښتل کابل راي باطل کړی. پس دې ته باطل کړل ټول پریکړې به ته وخیستل او دا ستونزې نور چا غسل دي سره.
مننه ښاغلی رشید. زه غواړم پوښتنه چې تاسو د انتخاباتو یو نظر یاستي او رسمان قانونن حق لري چې انتخابات نظارت کوي. تاسو په نظر څومره واقعا شفاف ول او شفافیت تامین شوی دی د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې؟
نو څو ورته چې په دې شفافیت په بشپړ ډول تامین شوی دی. خو دا په دې شته چې بيسون دا پریکړه وکړه چې دغه ټاکنې ورځ د پایلو په مې وخت وی ګوري په خپل کمشنران او دې په بغو واخ کې پریکړه وکړي چې هغه ته اعتبار ورنه کړي. اعتبار ورنه کړي نو دا فکر کوم چې د قانون په اساس باندې د شرکت انتخاباتو کې مسؤل کارو د دې کار نه ده. دې کار دا و چې کتنو ته وي راځو د پای په اړه وکړي. او دې په دغه چړونه کې د خلکو شکایتونو ته پاملر نه کړو. هغه څه چې د پای پر وو کې هغه ته یا اعتبار نه اعتبار نهایت اندغه جوړ شو.
آیا داسې خبر لري چې څومره شکایتونه د کابل یوازې د کابل په خاطر ثبت شوي وو چې ګواکې درغلۍ شوي دي، لاسوانی شوي او فسادونه شوي دي؟
دلته خو دوه ډوله شکایت موجود. یو شکایت ټاکنه په ورځ باندې محلونو مرکزونو کې خلکو هغه ثبت کړي وو. بیا دغه په اساس باندې د شکایت کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیون کار کړی وو، هغه د پایلو لومړنی لست جوړ شوی وو. یو هغه شکایتونه دي چې به کله دغه دمرنای لست لږه باندې خط به شکایتونه وکړل او په باندې بیا ترتیب شو د بشمیرنې مرحله نو شکایت پټ موجود و په ټول مرحله کې.
فکر کوم د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له دوی مننه کوم. ټلیفون یې بند شو. په صورت دوی له موږ سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د پایلو د اعلان په اړه باندې خبرې کولې. فکر کوم دوباره وصل شول. دوی نه به یو بل لنډم پښتنه وکړو چې ښاغلی رشید مننه چې بیا هم راغلی ټلیفون ته. درته وایي چې د شکایتونو په اړه باندې ګڼ شکایتونه تاسو ویل چې سب چوي دي. آیا واقعا شکایتونو ته رسیدګي وشوله په وخت باندې که څنګه؟ لنډ راته وایي.
نه، په دې ځل کې شکایتونه اصلا رسیدګي ونشوله. فقط هغه ټاکنې ورځ ریزلټ یا فورمونو پایلې چې هغه دوی وکړل په هغه باندې تشمینی وسته شکایتونه باندې اصلا بحث ورسره په دغه کې.
ډیره مننه کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د کابل د ولسی جرګې د پایلو د وروستي اعلان په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو ته غوږ یاستې. دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سلا شاره پنځه باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب سایټ ادرس دی. کولای شئ هلته هم زموږ خبرونه په ټوله نړۍ کې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. وربشو کابل ته حالت پرون په سرخی پله زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خډب شوې ده. ویل کیږي درې دېرش کسان جوړل شوې دي او څلور نور وژل شوې دي. په ټپیانو کې دیارلس بندیان شامل دي او وژل شوې هم څلور وړه بندیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي خډب رسل هغه وشو چې پولیسو تلاشي کوله او بندیانو مخه نیول او ګډوډي وکړله. تر دې مخکې هم په زندانونو کې د شکنجو او نورو قضایاو په اړه باندې بندیانو خبرګونونه خودلی او ځینې وخت لنډې شخړې هم شوې دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان له کابل یو رپورټ جوړ کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او څرنوالۍ د یو ګډ امر له مخې پولیسو هڅه کوله چې د پلچرخي له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې بلاک زندانیانو نه یې ټلیفونونه راټولول، نو د دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او څارنوالانو حمله وکړه. ښاغلی رحیمي ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړي سر کې هوایي ډزې وکړې او وروسته دغه ستونزه په نښته بدله سوه چې په کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته.
یو تعداد محبوسینو امنیتي ځواکونو په څارنوالانو یورش راوړل. په دې ډزو په پایله کې څلور نفره محبوسین وژل کیږي، دیارلس نفر نورې ټپیانیږي او شل نفر په مجموع کې پولیس یا امنیتي ځواکونه دوی لرورې ټپیان شوي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخړ او ډب پای ته رسیدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیخه شاوخوا دو بجې وسوه او په خبره په پیخه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وخته
جنگ پر دغه باندې روانو چې زلمی منګل رااله زمش ټلیفونان ټولول الته رااله بندیانو ټلیفونان نه ورکول چې مش خپل کور سره اړیکه نشو دوی ټلیفونان غوښته برا زور وکړي د بندیانو او د حکومت تر مابین جنگ رااله چې رئیس منګل خپل کمانډا ورکړي کیته ولاته جنگ وسو ټکانې پر کړی تر 500 کسانو زیات بندیان زخمیان او شهیدان شوی دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبله هم درلوده.
پرون په کابل کې د هیواد په کچه د سوزیدلو د درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل دغه مرکز په مجهزو وسایلو سنبال دی. سوزیدلي کسان هم د دغه مرکز پرانستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سین ته بغوښ شو.
د سوزیدلو د درملنې لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربیره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوزیدلو د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوزیدلو د درملنې په دغه مرکز 3.5 میلیونه افغانۍ لګیدلی چې 500 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وایي پخوا تر دې د ځان سوزولو پیښې 10% وې، خو اوس 15% ته راټیټې شوې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل د دغه مرکز له فعالیدو سره به د سوزیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د موبایل د ځان سیزنې، انتحار، چاودنو او سوزیدو د پیښو ډیروالی او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شوه چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوزیدلو ډیری ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه سوزیدلي ناروغان ځانګړې درملنې ته اړتیا لري. یعنی که یوه ښځه وسوځي جلا کوټې ته ضرورت لري، حال دا چې پخوا په روغتونونو کې دا زمینه برابره نه وه. که څه هم د عامې روغتیا وزارت د سوزیدلو د ښې درملنې لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو پیښو ته په کتو اوس هم په هیواد کې د سوزیدلو د درملنې امکانات لږ دي. د استقلال روغتون د سوزیدلو د درملنې د څانګې مسؤول کمال الدین فیضی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. اغلی فیضی وای د ځان سیزن پیخ یو لوی ګواخ دی په تیره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله پکې کموالی راغلی دی. شپاړس کلنه حسینه چې پښې سوځېدلې وای د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه، خو بې نتیجې بیرته ستنه شوه.
سندلی
سوخته بودم، دوه کاله مخکې په سندلۍ کې سوځېدلی وم، هندوستان ته لاړم، عملیات شوم خو نتیجه یې ور نه کړه. بیا د استقلال په روغتون کې بستر شوم، ډاکټرانو وویل باید عملیات شي. له عملیات وروسته اوس ښه شوی یم. سربیره پر دې ډیری کسان په تیره ښځې او ماشومان شته چې په پیښو او یاد دوی او یاد دوی د کورنیو د نه پاملرنې له امله سوځېدلی دي. مرمن وحیده له خپلې لور سره یو ځای د ګازو د بالون د چاودېدو په پیښه کې سوځېدلې چې اوس د کابل د استقلال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. دیبو بل دیګ مې پخول، ګاز مې ولګاوه، لاندې برخې اور واخیست، ځکه څلور کیلو مې پکې اچولی وو. اور زیات شو، کمپله مې پرې واچول، له هغې وروسته د ګاز بالون وچاودېد، مخ لاسونه اوږې مې وسوځېد، لور مې هم سوځېدلې ده. وحیده وای که هم دلته درمل په خپله ناروغان اخلي، خو د درملنې چارې ښې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیوز ویک مجله په خپله تازه ګڼه کې د داسې دوه مخیزو اسنادو د ترلاسه کولو خبره کوي چې پکې راغلي دي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د دفاع وزارت چارواکي د مالي کال تر اخره افغانستان ته له سفره منع کړي دي، او په دې برخه کې د کانګرس له غړیو غوښتي دي چې دا بندیز پلی کړي. خبرونه لیکي چې د سفر په برخه کې د غوړاندیز چې نږدې یو کال مودران غړي په داسې وخت کې شوی دی چې تیره اونۍ طالبانو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړۍ بریدونه وکړل. یو شمیر دیموکراتانو نیوزویک ته ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني حکومت پر مهال افغانستان ته پر سفرونو محدودیتونه سخته شوي دي چې له دې سره د کانګرس د څارنې مخه نیول کیږي. خبرونه وړاندې لیکي داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د بندیز د وړاندیز هرکلی ډیموکراتان وکړي، نو شاید د کانګرس د ډیموکراتانو او پینټاګون ترمنځ نوې لانجې ته لار پرانیسي. په ځانګړې ډول چې پوځي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د 2019 مالي کال له بودیجې څخه یو نیم میلیارد ډالر له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړېدو ته ځانګړې کوي. د خبرونې په باور د دې پیسو تر نیمایي زیاته برخه په اصل کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د حمایت او د امریکایي ځواکونو د تقاعد د سیستم لپاره ځانګړې شوې وي. ډیموکراتان په کانګرس کې اکثریت دي او د مکسیکو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي. کنورزیشن خبرونه د افغانستان د جګړې او سولې په ارتباط یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي. ورسپنه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په لوړه کچه وروستیو خبرو کې مهم پرمختګونه شو، خو داسې پرمختګ وشو چې سولې ته شرایط بهتره کوي. ورسپنه لیکي دا مهمه ده چې د لومړي ځل لپاره طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې د دوو لوریو په توګه مخامخ خبرې سره کوي. په مقاله کې بیا ولولو چې د امریکا او طالبانو له مداخلې پرته بل سولې زحل لار نه تر سرکو کیږي. کنورزیشن ورسپنه بیا لیکي د تا اړتیا شته چې هر لوری یو څه لاسه ورکړي تر څو خپل ستر اهداف تر لاسه کړي او د وینو د بهیدو مخه ونیول شي.
وربشو یوی نړیواله موضوع ته د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ وایي داسې کوم پلان نشته چې یو لکه شل زر امریکایي سرتیری دي ایران سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته واستوي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې ویلي سپینه ماڼۍ په داسې یو پلان کار کوي، خو ولسمشر ترامپ پرون دا خبر درواغ وباله. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کچیر ایران د امریکا پر ګټو برید وکړي د متحده ایالاتو ځواب به سخت وي. اجملان دا نور تفصیل
په داسې حال کې چې پر رسنیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخ کېدنې بحثونه تاوده شوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي منځنی ختیځ د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو خبر کړي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورسپانې رپورټ ورکړی و چې سپینه ماڼۍ د ایران سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ د 160 زر امریکایي سرتیرو د استولو پر امکان غور کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته ویل د محل داسې کوم پلان نشته خو کارتیا شي امریکا به تر دې زیات سرتیری واسطي. ولسمشر ټرمپ وایي زه فکر کوم دا جالي خبر دی خو آیا زه به دا وکړم؟ حتمن، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو. هیله ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتیری واسطو. خو زه فکر کوم چې دا یو جالي خبر دی. د دوشنبه په ورځ نیویارک ټایمز د امریکا د حکومت د یو شمیر نومپټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن تیرونی د ټرمپ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,600 سرتیرو استول دي چې ولي او میاشتو کې بشپړېدای شي. په ریپورت کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د مزکنی اشغال وختنه نه ده شوی، خو تر سپینې ماڼۍ زرګونه کیلومتره لري د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي ساری مایک پامپیو کوربه و. لاوروف د سی شنبه په ورځ لا پامپیو سره په یو غړ خبري غونډه کې ویل هیله لري چې دا راپورټ په حقیقت ونه لري. لاوروف وایي هیله من یم چې حقیقتونه څرګند شي او منځني ختیځ د امریکا د پوز د 1,600 سرتیرو د استولو پاړه دا اوازې برختیا ونه وسی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوچ کې د سې شنبه د ورځې په لیدنه کې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د مداخله پر ادعاو، د وینزویلا پر وضعیت، د اوکراین پر کړکیچ او د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرامونو هم خبري وکړي. پمپیو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره موکتل. نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړې چې د امریکا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. پوتین د امریکا په پخوانیو انتخاباتو کې یو ځل بیا د مسکو د لاسوهنې ادعاوې رد کړي او ویلي دي هیله لري چې د مسکو او واشنگټن اړیکې به ورغېږي. خو د ایران په اړه په عمومي ډول د روسیې او امریکا لیدلوري بدل دي. مسکو له تهران سره ښې اړیکې لري خو واشنگټن په وروستیو څلورو لسیزو کې له تهران سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه دي پاللي. په وروستیو کې منځني ختیځ کې د امریکا لخوا د نوو پوځي تدابیرو خپلولو واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د پراختیا اندېښنې سیوا کړي. امریکا سیمې ته الوتک لیږدونکي بیړۍ استولي او همدارنګه بي 250 پم غورځونکي الوتکې هم قطر ته رسیدلي. ولسمشر ټرمپ چې امریکایي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه ایستلې، ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په هڅو او د ترهګرو په ملاتړ تورنی، امریکا پر ایران بندیزونه لګولي او د ټرمپ اداره وایي د ایران د خامو تیلو صادرات به صفر ته راکم کړي څو پر دې هیواد اقتصادي فشارونه زیات شي.
پیام ها و نظریات شما.
منصور وفا د درقد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ د دریای امو په رود پر غاړه پراته یو، یا خواته مونږ ګاونډی تاجکستان پروت دی. چې مونږ منطقه که دولت ورته پاملرنه ونېږي درقد ولسوالۍ به په مکمله توګه د اوبو سره مخامخ شي.
ماز ولایت بادغیس ولسوالۍ غورمات همه مردم سیلابا خراب کرده. چرا غای اشرف غنی سینه نکنه؟
زما منطقه ولایت فاریاب ولسوالی بلچراقه گوش به قمت سر کل گوش گوش زرفه بر بجه برین شکیار میرسه. رمضان که لب دکاندالا دولار قمت بودم تمام نشان قمت کلپته.
بران بران یه لر بسل لر تاپلر تلیو دیلر وار تسلر اما نبر هپ دانو چندی که خطر وار اما بیدون اگر ولایت والا ما که باشه پر یر تا چپ تلیو دیلر لر تاپلر نینا تلر خلاف والتے ولرم دیمن گیتے.
امی منطقه ما آب ندارا یا آب روان کو آغای شفغانی بگو ایچی طور کارا
زخپل دادا طالبان په کرشو کې جنگیږي. دلته زمر سره بل ازي ځای مر حمله وکړه پر پوسټه باندې نو عدالت اسکر د ملوسو بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رااله ټلیفون وکي کین د اسکر مور وویل زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ ځینې ملګری او موږ ډیر سره وژغېدو ډیر مور افسوس زیات کوي باور وکړه موږ ټول نور ستړیو نور دا جنگ نه غواړو موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو موږ سوله غواړو اوربان غواړو په ولای موږ نور ستړي په دې کې خونډه نستا دغه روزه د اختر ده.
ازادي رادیو ته غوږ اسوس په هم ورشو د ازادي رادیو د زینو دایمي او نویو اوریدونکو استمسونو ته
له غیر له پکتیا زازی اریوب نه د ازادي رادیو یو اوریدونکو فضل کریم درویش لیکلی دی په حکومتي ادارو کې زورواک شته او دوی په فساد کې خکیل دی. قاسم زواک لیلمند لیکلی د کورنۍ چارو وزارت بیت مرکز ولایتونو کې د اضافي وژنو مخه ونیسي. اسد الله اندړ لمیزانی ولسوالۍ لیکي په زندان کې شکنجه کول ستر ظلم او خیانت دی. تازه خان سمسورم د زندانونو په اړه لیکلی د افغان حکومت ته نه ده په کار چې په زندانونو کې بندیانو سره ناوړه چلند وکړي. حقیار د کندهار لیکلی د څرخي پله په زندان کې پر زندانیانو برید په کلکو ټکو غندو پر زندانیانو د خبره ظلم په هیڅ قانون کې توجیه نه لري. پرون د کابل په څرخي پله زندان کې خوډب شوی دی. پولیس وایي چې بندیانو کوشش کاوه چې له دوی وسلې واخلي او ګډوډي جوړ کړي خو په شخړه کې ډزې شوې دي او بندیانو او پولیس ژوبل شوې دي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزولانډو خبرونه ته د افغانستان د انتخاباتو بلاک میسون بیگانه وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې ورستۍ پایلې اعلان کړې. له کابل ولایت ټول ټال 304 کسانو د انتخاباتو په ورځ سره سیالي وکړه خو یوازې 33 کسانو د ولسی جرګې ته لار پیدا کړه. نه نارینه او 44 ښځې په ورستۍ نوملړ کې شامل دي. د ترخی پله په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه پرون شوې ده. د دوی په خبره خوډب د نشي موادو ځانګړي زندان کې هغه وخت شوې چې پولیسو د غلطه دی او مشترک امر لمخې تلاشي کوله خو بندیانو مخنیوله. د کندهار ښار په چاونۍ سیمه کې موټر پورې د نخلول شوې ماین چاودنی یو پولیس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. پیښه پرون ماښام شوې د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پورې ماین چاودنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي وباله او را دې کړی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,00,000 پورې امریکای سرتیری منځنی ختیځ ته واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداري ورکړ. او په یمن کې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. مانانه چې ازادي رادیو ته موغږ نیولې ده. لاندې خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس به هم ورشو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکو وایي اکثره خوندزي ودانې نه لري لعمل از د کوونکې او خوندکي ستونزو سره مخ دي. چارواکو هم تایید کړي چې خوندزي سرپناه نه لري خو پروان کال کې به 1500 خوندزي ته ودانې جوړ شي. رهلا انوري او نور جزئیات.
د واما ولسوالی اوسیدونکو او د اسلام آباد کلی د خونزي زده کوونکو روح الله وای خونزي سرپناه نه لري چې کله باد او باران شي نو دوی د کیناستلو د پاره ځای نه لري او خون کې اړوي چې زده کوونکو رخصت کړي او که باد او باران نه وي به په سپیرو خاور کې شین اسمان لاندې ناشتوي.
زمون مکتب ته ستند دا به چې دلته تعمیران نشته او نور ټول دوی دوی اتند نو
د کامدیش ولسوالی اوسیدونکو امان الله مانوي په سیمه کې زده کوونکو په بي سرپناه خونځي او سپیرو خاورو کې زده کړی کوي چې د درسي بهیر د ګډوډې دوه ترڅنګ روغتیا ته هم زیان رسیږي
او تخریب شوی تعمیرونه څلګ تعمیرونه وو خوخه د منځه تللی دي د کار نو لیدل شاګردان شې د شي لکه په زمکه کې ګینی درې نه لري د غړولو شې نه لري د سوري د پاره د کوم پروګرام نشته نو همدغه سي ستونز سره مخامخ دي د صحت له حاجنم غټ تابان رسي پښمانو ته ځکه دغه دوړي دي مغه شټل دي کې کینې نو غو تابان مریضيږي.
رازیا د پارون اړوند د پرونس پولیس کې خون کې دوايي نجونی د زده کړ سره پوره مين لري خو د تعمیرونو نشټوالي زیات انجونی خونځیته لتک زړتوري کړی دي.
بستون زاداد چې د خزو مکتب صحیح نه دي دلته مختلف دي خود سړي چې غټي جنکه چې کم دي لسم سنف وطن سنف نه هم سنف اغه چې د پوجرو کې سبقونه وي مکتب ته خوراتلې شي خودم راغوي وي چې دلته نظام صحیح نه دي دا لاڅنګ مکتب دی وي خپل تعلیم نه خلک زړتوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې 1,50 خونځي ودانی نه لري. یوازې په روان المریس کال کې به 1,500 خونځي ته ودانی جوړ شي.
ټولنیز شبکې
انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وربه شو لخکرګا ته په لخکرګا کې خلک شکایت کوي چې هلته د موبایلونو او نورو پیسو غلا او شوکونې زیاتې شوې دي. دوی پولیس هم تورنوي چې لغلو سره لاس لري او غله بیرته له زندانونو راخوشي کوي. په پولیس بیا وایي چې د غلو او وړو شوکونو مخې نیولې ده او په دې اړه باندې نور جدي اقدامات هم کوي. الیاس دایي په دې اړه باندې له هلمند یو راپور را لېږلی دی.
د لشکرګاه اوسیدونکی زلمی زهیر د خبریالانو ټولنې ته راغلی دی. په سپینه ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخورد څخه شکایت کوي. دا لومړی غلا نه ده چې د زهیر پښې د خبریالانو تر ټولنې راکشلې دي. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو د لویو او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډېر شوي دي. زلمی زهیر ازادي رادیو ټول د نږدې ډیر زر افغانۍ موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي چې راځي مسوي خو جوي لاړم لومړی زیاته ما غره ټول ولدغه چې ول څنګه غلا کړ او دوی خپل زغه پښتنې ډیر وي سره ما ول دغه وسه سي په بای چو کې دغه دغه لک ور سره غلا کړ. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسه کول او دا ټلیفون دغه ما د ماما زمون وړي دی پیژن دی بره چکسه کول ماته ول 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 ته دوی کورونه چي دي اول صافيانه کي دي اولار ته ومي وزيته ما ول لا په شهر کې سويده ولیا دوی کورونه په ومي وزيته دي کورته بسم الله ته چولار مو وزيته ومي وزيته راته ول ول غلا چي وسه مال بازار کې نو ولار ته لومړي وزيته دل دولي رالي
ول کې په لشکره شهر کې د ماشومان په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډیر سیستماتیک او منظم ډول غلاوي کېږي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلاو شکوونو لپاره رهبری کوي. خو خبریال زین الله سنگزی چې د ماشومانو په واسطه دی بلې غلا عیني شاهد دی وای پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازم ده چې هغه شبکاو مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا تر باسي.
دا ولې ستونزه ده د دې لپاره باید جدي حل لاره پیدا شي. زه خپل دغه سی او پیښه شاهد یم. څو میاشتې وړاندې یو سپیژري څخه پیسې وتښتولې د خلک ما ورسره ګیر کړله. بیا هغه هلکانو هغه مثلا غلو وویل چې موږ پیسې ورکوو پلان کې هوټل کې زموږ مشران ناست دي پیسې مو هلته وړې یو نفر موږ اوجته مه. بیا ما وویل چې دا مسؤلیت ما اوجته واروستله سپیژري هم راسره و هغوی ونیوله کله مې چې هلته واروستله هغوی ته مې وسپارله. وروسته مسله بیخي بل ډول سوله هغوی ویل چې دا په موږ اړه نه لري دا کوچنیان دي دا موږ نسو بندیانه ولی.
دوی که څه هم د چا نوم نه اخلي خو ازادي راډیو ته وویل هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا تر باسي خو پولیس په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند حوزو پر مسولینو او پولیسو بیا باور کړی دي. دا یوازې زلمی زهیر او زین لاستنګ زینې دي چې په لشکرګاه ښار کې د مخ په زیاتېدونکو غلاو او شکوونو څخه پوزیت راغلي دي. د دې ښار ډېری اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ د لشکرګاه په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیس ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي بلکې د هغوی لخوا مسخره کیږي. د نږدې شپږ میاشتې راهیسې په لشکرګاه ښار کې د غلاو او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسیدلي دي. عطاول افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي په سر د اقتدار دي هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورشي هغه شامل ورسره کوي په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي. ځکه چې 15 ورځې سړی بندي شي لس ورځې بندي شي بېرته ایله شي نو هغه بېرته غلا کوي په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که څه هم په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډیر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي راډیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې ورستوي کې د پولیسو لخوا نیول شوی دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي دغه وظیفه د امزما هم ورته هدایت دی که په داخل د شهر کې که په ولسوالۍ کې که په شاراو کې پولیس تامیش دغه زما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري پولیس ته دی گرفتاری کوي او هم یې کړل.
دغه خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دي د مجرمینو غلو د نیول په برخه کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د غلا او شکون یو شمیر داسې پیښومسته چې د هلمند جورنالستانو تر ټولنې خبر رسیدلی دی، خو د پولیسو د راپور په غپاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سه شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلا او شکونو پیښې د بیکارۍ سره تړاو لري، تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو دپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. محمد لیستای، د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. وروستی راپور به هم تاسو ته دا خبر کو چې په کندوز کې له کتابونو سره او د کتابونو له مطالعې سره د خلکو ځوانانو خصوصا شوق زیات شوی دی. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤول وایي د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو مراجعه عامه کتابتون ته ډیره زیاته شوې ده. اجمل آریان له کندوز یو تفصیلي راپور رالیږلی، ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو.
که څه هم په کندوز کې موجوده نامنوی او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه سیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دې اړه وویل:
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوهه دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنا چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري، او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نامې شوه کې مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
د فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر حسیګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تیر لسو کلونو ته که وګورو نو قدر ته وایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندوز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر او بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعه فرهنګ وده موندلې ده او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر میناوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. یو ځل بیا